رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
دا دې اوس پام وکړئ، د دې سات خبرونو ته د امریکا ژغ آشنا رادیو نه. د ګردیش د ښار په پرونی چاودنې کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي او دویشت نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د امنی قومندان ملپاسوال زلمی اوریال خیل امریکا ژغ ته وویل چې بم د چای په ترموز کې ځای پر ځای شوی و، او پرون ماښام د ګردیز په ښار کې د هوټل مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وچول سو. ډاکټرانو ویلي دي چې د پیښې په قربانیانو کې یو شمېر ماشومان هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قندهار د والي د مرستیال عبدالقدیم پتیال د وژلو د تحقیق امر کړی دی. پتیال پرون نوړ مورز د قندهار په پانتون کې په صنف کې ناست وو چې وسلوال د صنف د کړکۍ نه پرې ډزې وکړې. پتیال غوښتل چې ښوونکی سي. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبان نطاق پولي مطبوعاتو ته ویلي دي چې پتیال دوی وژلی دی او قاتل هم ځان بیرته خپل ځای ته رسولی دی. په امریکا کې به نن منځنۍ انتخابات وسي. کارپوهان پیشبینی کوي چې په انتخاباتو کې به په تیرې یوې لسیزې کې د لومړي ځل لپاره جمهور غوښتونکي د کانګرس د دواړو خونو کنټرول په لاس کې واخلي. که چیرې جمهور غوښتونکي د امریکا د کانګرس په دواړو مجلسونو کې اکثریت وګټي، نو دا به د ولسمشر اوباما سره چې دوهمې دورې دوه کاله پاتې دي سیاسي لانجه لا پسې ډېرې کړي. د امریکا په سیاست کې جمهور غوښتونکي ګوند د محافظه‌ګاره ګوند په توګه پیژندل کیږي. دا ګوند اوس هم د امریکا د کانګرس د ولسي جرګې اکثریت څوکۍ لري. د امکان شته چې د سبا د نن په انتخاباتو کې د 415 څوکۍ نه 230 څوکۍ چې اوس هم په لاس کې دي جمهور غوښتونکي نورې څوکۍ هم وګټي. د لیبیا د بنغازي په ښار کې پرون د لیبیا د حکومتي قواو او وسلوال افراطیانو ترمنځ جګړه شوې ده. د لیبیا حکومتي قواوې غواړي چې د بنغازي څخه وسلوال افراطیان وشړي. د بنغازي د ښار په مرکزي برخه کې د درنو وسلو غږ اورېدل کېدی، اورونه لګېدلي وو او تور لوګی پورته کېدی. د لیبیا د پوځ وایند ویلي دی چې دغه تصفیوي عملیات دي او هدف یې دا دی چې د سیمې نه افراطي وسلوال وباسي. یوه بیړۍ چې ګمان کېږي غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وو د ترکیې ساحل ته څیرمه ډوبه سوې ده او څلورویشت کسه پکې وژل شوي دي. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي چې د ژغورنې عملې نن د دوشنبه په ورځ په تور بهیرې کې د باسفورس شمال خواته د بیړۍ د ډوبېدو نه وروسته اووه تنه ژغورلي دي. د ژغورنې عمله ساحلي ساتونکي او یو هلیکوپتره په دې سیمې کې پلټنې باندې لګیا دي. سمدستي دا نه ده معلومه چې په بیړۍ کې د ډوبېدو نه مخکې څو کسه وو او ولې ډوبه سوې ده. ترکیه په دې مشهوره ده چې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت لپاره ښه لاره ده. د بنګلادیش سترې محکمې نن دوشنبه په ورځ د یو اسلام پال رهبر د مرګ سزا تایید کړه. ده ته په دې د مرګ سزا ورکړل شوه چې شل کاله مخکې د پاکستان د آزادۍ د جنګ په دوران کې ظلمونه کړي وو. محمد قمر الزمان د جماعت اسلامي د ګوند د عمومي منشي مرستیال تیر کال د جنګي جنایت په تورونو محکوم سو او د مرګ سزا پرې وختله. قمر الزمان 28 کلن دی. پرون د یکشنبه په ورځ په بنګلادیش کې یو اقتصادي محکمې د بنګلادیش د لوی اسلامي ګوند جماعت اسلامي یو بل رتبه رهبر ته د جنګي جنایتو په جرم د محکومېدو نه وروسته د مرګ سزا واوروله. نن د پاکستان د لاهور په سیمه کې د هند سره د واګې سرحد ته نږدې د هغو 50 مړو جنازه کېږي چې پرون د بم په حملې کې وژل شوي وو. په دغه حملې کې د سلو نه زیات کسان زخمي شوي هم دي. د سومالی جمهور رئیس ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د ملک په داخلي سیاست کې لاس نه وهي. جمهور رئیس حسن شیخ محمد دغه بیان پرون خپور کړی دی. د دې بیان مخکې د ملګرو ملتونو استازي نیکولاس کی اندېښنه څرګنده کړې وه چې د سومالی د پارلمان غړو رشوت اخیستی دی چې د عدم اعتماد په رای ګیري کې د سر اعظم په ضد رای ورکړي. او د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې په جنجالي انتخاباتو کې چې لویدیځ او کیف ویلي دي په رسمیت نه پیژني برخه اخیستې ده. بلتون غوښتونکو چې د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک او دونتسک سیمې کنټرولوي د یکشنبه په ورځې په دغه سیمې کې د اجرایه او مقننه ارګانونو د ټاکلو دپاره رایګیري وکړه. دا وو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واورېدل.